ورونا سفیولا استانک زایر آوروی
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق ده. په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکي دي. د می درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1991 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره ترسره کړه. په پیل کې د خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین چا د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې لخوا ترسره شوه او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روخانه مقصد او روخانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجمې هڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې هڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وي، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څېر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روناندیبایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبه په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپاره ولای رہے چې ځوانان په نام سیمه کې د هڅو د دې چې بهیرونو جوړ کی، مشاعری جوړ کی، ټولګټ پروژو لپاره هڅې وکي، منډې ترړې وکي. کوم ځوانان چې پر همدغه مفکوره باندې رالوې شو، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره لڅوي.
د خوست شهزاد پاتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاط لورخیل د کلتوري ټولنو اغیز د دې قبل ډیر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو محصلانو په شان د مجبوریت لمخې نه، بلکې ذوق او دلچسپی لمخې برخه اخلي.
فرنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري او یو ښېګڼه شي لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ده د ذوق مسله ده، که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور ډیر فزلپوری او ډیر مسمیلی.
په اوسنی وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډیره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمي، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف دي.
یاد دیوی که څه هم نه نګدی ونی می لسیز را ورسته د خوست په مرکز او یوشمیر ولسوالی کې ادبی او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي خو کتون کې بیا هغه برنامه ګټوري بولی چې د نور خو ګڼو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکری استعدادونو په غوړېدلو کې اغیزمنی تمام شي.
د پسرلنیو مشاعرو د راپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې راپورټ لرو. غوږ به شو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شوه چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي یووالي او سولې دپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې ورانۍ ورور وژنې دیوینو تویدل دغا انزور که چه همیشه خپل لیکنو او اشارو که دهواد میلی گته سلح سبات رورگلوی او دطولو تا نظر واچو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سیند څپه نغمه جوړونکې بللې وي خو ګیله دا و چې د نورو کورونه رڼا کړي دي.
تا موجونه نغمه ساز دي ستا څپې دي سندرې دي الهامي شان انګازه کړي پورته کېږي ترې ټپیږي شور او زور دي هغې شوی جوړوي راته سړي دي سیند ده ته په هغه لور دي چې راوړي راته غني دي.
له پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماتام لس جنازې بس هر ساعت دپار ولس جنازې نړۍ زمونږ پسې حساب مه نیسئ زمونږ ټول عمر دی بس جنازې په جنازه کې جنازې شي پیدا نور دی چا نه کېږي د وس جنازې حلالوی می حیوانات را تا بغار وخی او را تا خان دی بنی آدم را تا خفان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې له خپلو تیرو او اوسنیو دولتي مسؤلینو په دې شکایت شوی و چې د سیند پریمانه اوبه بې فایدې روانې دي. خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدایه سوله درنه غواړم د جنګونو په وطن کې څومره لویه بدبختي ده مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صایم په هیواد کې له اداري فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شو ټول ښارونه سیمټي د بعضې بعضې خلکو دي دا زړونه سیمټي د مال دولت نشګې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نه شول سټونه سیمټي یو ځای دی لور یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې سخت زیات رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا ګڼی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
دکونړ دکونړ حاصل د په ماګرانا د کونړ د کونړ لسیندا بیګامې خو کې ستاسو بیل د لیدنا د کونړ د کونړ لسیندا پیدا رقیبړي او زموږ مکه ځوان اړوډي نا
خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم وسنۍ حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پوښتلی. د مرکه دا اوریدلو بلنه درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
ترسو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چې کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چیرې مونږ خو لکه په پښتو نه پوهیږو، لیکل پکې نشو کولای، لوستل مونږ ته ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې ژبه سرکاري نشي او سکولونو کې ونه خودل شي، مکتبونو کې ونه خودل شي، پوهنتونونو کې ونه خودل، نو اړیا ګران دي. نو پدې وجه لکه داغه اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمی دي، مجلې کدي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې ده، او لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اوریدلی دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راسه خود ملګری مونږ بشر صاحب سرکار کو او دا چاپو پدې کې بدرې وار لکه هغه بندشه سره یو ځل نیم د حکومت لخوا هم پدې بندیز لګیدلې، کله کله لکه یو دو وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اونکړې شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بندشه و. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستون کې ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرچ توجې لکه مونږ یې نشو لیږلې، زمونږ وسایل دومره نشته. خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وښي چې هغه ته مونږ ورکړو، هغې هغه ته ورسي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کې چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنۍ چې دی کوم خیبر ټی وی چې دی، دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري. نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه جماعت او چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمر کار لکه دلته نه کیږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دي چې لکه کوم پښتو له پکار دي، د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات کار کیږي. او افغانان وروڼه چې زموږ دلته کیو، نو هغه وخت به هم د پښتو ډېر زیات کار کېدو، زموږ مجلې به ډېرې چاپې دي، لکه هغه به مارکیټ نه خستلې کېدې هم ډېرې، اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغې ډېر زیات وو. اوس لکه داغې کتون کې ډېر زیات کم شي، تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبرېږي، او خلک مجبور دي چې هغه وګوري، بل لار هغې سره نشته. زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی، هغې به نوم د پښتو وخت ډېر کم دی او د خلکو تنده پې نه ماتیږي. بل طرف ته لکه اردو چینل، انګلیش چینل، خلک لکه هغې طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري، ځکه هغې تنده پدې نه ماتیږي.
او د ریډیو په برخه کې پخوا و ریډیو پاکستان یو فرمایشي دي سندرو خپرونې نشتېدلې، نه پوهېږم چې راډیو پاکستان کومه راډیو وه. موږ به هلته په کلو بانډو کې ورته غوږو اورېدلې به مو، د خیال محمد استاد سندرې، دا 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 د نورجهان سندرې، دا پخوانۍ سندرې به موږ د همغې نه اورېدلې. اوس مهال پښتون